مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د غنی خان د شاعرۍ په اړه یو رپورټ وړاندې کو، بیا به له یوې ځوانې شاعرې سره د هغې په فرهنګي هڅو یوه لنډه شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د موسیقۍ یو بنډار ته هم سر ورښکاره کړو. لومړی رپورټ ترازو. غنی خان د پښتو ژبې او ادب په مطالعه کې یو پیژندل شوی او اشنا نوم دی. دی شاعر هم دی او مجسمه ساز او انځورګر هم. لر او بر فرهنګ پالی د یو ښه شاعر او مبتکر په نوم پیژني. د دې وجه دا ده چې ده په پښتو شاعرۍ کې د آزاد فکر شاعري کړې، د دودیزو او عقیدوي بندیزونو هومره پروایې نه ده ساتلې. د ده په شعر کې د ژوندانه فلسفه او فلسفي فکرونه د شعر په خوږه او هنګینه ژبه په ګډه توګه لوستونکو ته وړاندې شوي، ځکه خو زیاتره څېړونکي دی د ځانګړي سبک شاعر ګڼي. د غنی خان د شاعرۍ په اړه مو د پښتو له څو تنو استادانو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. په شلمه پیړۍ کې د پښتو ژبې فلسفي شاعر، انځورګر او مجسمه ساز غنی خان داسې یو ستر شخصیت تیر شوی چې د پښتو ادب تاریخ به یې تر پیړیو یاد ساتي. غنی خان د شاعرۍ لپاره خپله ځانګړې لار لرله چې د رومانیزم تر څنګ یې ټولنیزو مسایلو او کلتوري ارزښتونو ته هم پام اړولی و. نامتو شاعر اقبال شاکر وایي، غنی خان چې په خپله شاعرۍ کې څه هم ویلي، تر هغه وروسته به بل داسې څوک پیدا نشي چې د هغه په شانې ووایي.
د غنی خان په شاعرۍ کې چې کم خوند دی، کم رنگ دی، په هغې کې چې کم تنوع ده، زما په خیال تر اوسه پورې ماته بل شاعر داسې نه دی میلاو شوی چې هم دا ټول هر څه یې منعکس کړي او پښتون ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شاعرۍ کې د رومانتیسیزم بنیاد غنی خان ایښی دی.
غنی خان د دغه ډلې شاعرو چې په شلمه پیړۍ کې بهرني تعلیم د عام کېدو نه وروسته شاعري وکړه، او دې د رومانتیسیزم د برخې شاعرو. مونږ او تاسو کلاسیزم درلوده، رومانتیسیزم نه درلوده، چې رومانتیسیزم کې د خیال رافات راځي، دغسې د طبیعت سره ډیره مینه راځي، دغسې بغاوت راځي، د مذهب او د کلتور او د دې سیزون نه بغاوت راځي، او دغه د ادب د بغاوت عنصر چې دا په غنی خان کې ډیر محسوس دی. نو زما په فکر دا د رومانتیسیزم د سبک یو شاعر دی.
د پیښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ یو تنغړی ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي، غنی خان په خپله شاعرۍ کې د خپل خدای سره بې توله مینه کړې ده.
اول خو د مینې محبت نه واخلې، بیا خپل لوی الله ته چې کوم نږدې شوی دی، ځکه چې وایي چې ستا د ګوتو نخې دي ګل دی که سنه مشنه، څوک که دې منی که نه زه خو دې منم اشنه. نو که شاعرۍ ته وګورو، په شلمې صدۍ کې د هغه شاعري یو ښه ځانګړی حیثیت لري.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا غنی خان د ځانګړي سبک او بې جوړې شاعر ګڼي.
غنی خان د پښتو ژبې او ادب یو بې جوړې شاعر دی، د ځانګړي سبک خاوند شاعر دی، او هسې یو سبک په خپل شعر کې کارولی دی، او د هماغې په امتداد باندې مخ پر وړاندې تللی دی چې نه هر شاعر هغه درک کړی دی، او نه د هغې محتویات او معنا د هر شاعر په ذهن کې راګرځېدی شي. غنی خان ډېرې نا ویلي ویلي دي، او د دې تر څنګ د هنر په ګاڼه ښکلي کړي دي. هسې تشې خبرې نه دي، د ټولنې عیني واقعیتونه دي، خو په یوه ښکلي هنري چوکاټ کې ځای شوي دي.
د پېښور پوهنتون د اردو څانګې استاد پروفیسر اظهار الله اظهار وایي چې غنی خان د مغربي ادب شعري تخنیک ته پښتني ښکلا او ځلا وربخلې ده.
غنی بابا خو کومه چې د مغرب شاعری د نو په ډومبي ځل باندې چې هغه دلته په مشق کې متعارف کړه، هغه خیالات، هغه ټکنیک د پښتنو د روایتو او د هغه معاشري تابع کړل، هغه پښتانه کړل او موږ ته را کړل. ډیرو خلکو چې هغه د تقلید کوشش وکړ، او هغه دومره غټ فنکار و چې په صحیح طریقې سره تقلید هم نکړی شو.
استاد عبدالله جان عابد غنی خان د شلمې پیړۍ ځانګړی شخصیت ګڼي وایي.
پښتو ادب څومره دانشوران چې دي، څومره نقادان چې دي، څومره محققین چې کوم دي، هغه په دې باندې یوه خوله او یوه ژبه دي. شلمې صدۍ د ټولو نه لوی شخصیت چې کوم دي، دا غنی خان دی.
غنی خان په 1944 میلادي کال د چارسدی په اوتمنزو کې د پښتنو د ستر لارښود او د عدم تشدد د فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلی و. په هندوستان، برتانیا او امریکا کې یې زده کړې کړې وې. د ژوند په اوږدو کې ښه پریمانه شاعري وکړه. چې پانوس، پلوشي او د پنجرې چغار په نومونو کتابونه یې د هغه په ژوند خپاره شول. چې 100 کاله وړاندې یونیورسټي بوک ایجنسی د غنی لټون په نوم د نوو شعرونو سره په یو کتاب کې راټول کړل. غنی خان د 1996 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې ومړ. یاد دی وی چې 2014 کال د غنی خان د سلمې کلیزې سره برابر و، چې یو شمیر لر او بر فرهنګي کړی و د غنی خان د کال په نوم ونومولو، چې په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو کې هم پښتنو فرهنګپالو د غنی خان په یاد سیمینارونه جوړ کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، گیتا احمد زی ځوانه شاعره ده او د شاعرۍ تر څنګ په دې توانېدلې ده چې په جلال آباد ښار کې یو شمیر ځوان نجونې د کور ادبي بهیر په چوکاټ کې راټولې کړي. له نوموړي سره مو د هغې په فرهنګي هڅو یوې لنډې مرکې ته رابولم.
100 کاله به کېږي چې تاسې دغه ادبی میدان ته راغلي، او په دغه عمر وخت کې تاسې څه وکړل؟
4 کاله کېږي چې شعر او شاعري ته مې مخه کړې ده. په 4 کالو کې زیات شمېر شعرونه مې لیکلي، 2 ټولګې چاپ شوي چې یوه هم د ټپیزو او یوه هم د شعرونو ټولګه ده.
د ټپیزو ټولګه په څه نامه ده او هغه شعري ټولګه په څه نامه ده؟
د ټپیزو ټولګه د زورورو خلکو ښار دی، او د شعر ټولګه ولې دې زه خاوريري کړم.
علاوه د دې نه چې تاسې شاعري کړې ده، نور هم د دغه فرهنګ په میدان کې څه کړي دي، څه منډې تر لې وهلي؟
لدې سره سره مونږ په ننګرهار کې زیات دوستان او ورونه خویندې په خبرې چې ښځو لپاره یو بهیر لرو. همدا بهیر چې په ننګرهار کې د ښځو لپاره فعالیت کوي، او هغه شاعران خویندې چې استعدادونه یې پټ دي، هغوی کولی شي چې ښځونه بهیر ته وړاندې کړي، او دوی په زیات شعرونو باندې زیات استادان شاعران ارزونه هم کوي.
تاسو چې دغه بهیر جوړ کړی دی، څومره خویندې به له ځان سره ملي کړي وي؟
تقریبا اول خو بیخي شمیر کم، خو اوس 30. او له دې سره سره مونږ غواړو چې دا زیاتو اطرافي سیمو لکه شینواري، کاما او داسې نور لرې ځایان دلته هم خویندې شعرونه لیکي. حتی ما داسې اورېدلي چې خویندې په خط نه پوهېږي، شعر لیکي خو یا ورور کور کې څوک باسواده یې هغه یې ورته لیکي. مونږ غواړو چې هغه دلته راجذب کړو، هغوی مونږ سره برخه واخلي په دې پروګرامونو کې. زموږ هڅه همدا ده.
تر اوسه پورې مو دغسې هڅې د جلال آباد ښار نه علاوه کومې ولسوالۍ ته غزولي؟
کوشش هم ده چې وی غزو، خو اوس پورې ملا نه دي غزولي، ځکه چې امنیتي حالات ښه نه دي، ډېر مشکلات دي. دلته په ښاریت کې مونږ دومره ستونزو سره مخامخ یو، خویندې دلته هم نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې راشي، خو بیا هم په هر صورت یو څه ناسا زریږي.
نو په روستیو کې که د خپل د شعر نمونې نه دي راته ووایي.
د جانان غمه بې له تانه زه نیمګړې یم، د جانان غمه بې له تانه زه نیمګړې یم، بغیر له تانه زه جانانه وبوړ یم. نه به جانان مې تور خاورو نه بیا بیرته راشي، ډېره غمجنه ارمانجنه مې راتمړې یمه، د ستا غمو ته ډیوه بله کړمه وژاړمه، زه لا ژوندی یم ستا یادونو زه مړه کړې یمه. په ما به کله د خوږې مینې بهار راشي، شومه خزان خزان هر چا له در شړل یمه، راشم وژاړم د ړنګ کلي دی خړ چینار ته، پوره مې پرېږده د یار غمه ستړي، راځه حساب یې سره وکړو چې لږ کینو دواړه. وایه جانانه د ستا څومره پوروړې یمه، تا د گیتا د مینې زور چې یو ځای شو، زه خپلې مینې یار ستا خواته در وړیم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې چهارشنبه په شپه یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان د خپل یو لیکوال او شاعر ملګري محمد داود عربزي د ماسترۍ د زده کړو نه د فراغت په ویاړ د یوې مشاعرې د جوړېدو تر څنګ د موسیقۍ شپنی بنډار هم جوړ کړی و، چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. دا نغمه د جلال آباد خار په غربي سنډه کې له یوې حجرې نه راوځي، چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتي فرهنګیان د لیکوال او شاعر محمد داود عربزي د ماسترۍ نه د فراغت په ویاړ راټول شوي وو، او ځوان سندرغاړي سعدالله سره یې سندرې او ټپې بدرګه کولې. د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې د بدمنیو له پیښو ستړي شوي، نو ځکه یې د ذهن د سکون لپاره د موسیقۍ بنډار جوړ کړی دی.
د یو میاشت دننه چې کوم حالات موږ ولیدل، چې په لر او بره پښتونخوا کې مرګونه وشول، ماشومان ووژل شول، دغه تصویرونه هم ټول په ذهن کې پراته وو. د دې توګل لپاره د هنري بنډار یا د موسیقۍ ټنګ ټکور په ذریعه هغه غمجن او ویرجن انځورونه له ذهن لری کو او وتوګل شي، یو به زمونږ ذهن آرامتیا پیدا کړو، او بل خبره دا ده چې خپل کلتور به ژوندی وساتو.
انجینر راحت ګل زرمل چې په هندوستان کې د ماسترۍ زده کړې کوي، په رخصتۍ ننګرهار ته راغلی او د موسیقۍ بنډارې په تصویري بڼه ریکارډ کړو. وایي چې په هندوستان کې به د نورو هیوادونو محصلانو ته خپل کلتور په ژوندۍ بڼه ښیي.
ډېر خوشحاله لا په دې یم چې زه چې کله دا ور د بیرته خپلو زده کړو ته ستنېږم، نو زه به د دې شپې یادونه یادګارونه دا به ټول له ځانه سره وړم. نن چې موږ کوم دا محفل موسیقي د خپل ملګري دپاره ترتیب کړو، ما په خپل موبایل باندې ریکارډ وکړو، نو هلته چې کله موږ کله فارغه ټیم یو د مختلفو ملکونو محصلین چې وي سټوډنټان وي، نو هغوی سره کینو، موږ چې کله دا محلی موسیقی هغې ته پلی کړو، نو هغوی هم داسې حق حیران شي چې افغانان څومره ژوندي قوم دی او په څومره ښو ولولو سره خپل کادرونه خپل علمي اشخاص لمانځي.
محمد داود عربزیا وایي چې د دوستانو ناز دې ته وهڅولو چې خپلې زده کړې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ پورې جاري وساتي.
دا چې دوستانو زما فراغت ولمانځه، زه دې نه ډېره مننه کوم. دا چې زما دوستان د علم قدردان دي، ما ته دا جرأت راکړ چې تر دې وروسته هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ایم فل وکړم، خیر ډاکټري واخلم، ځکه چې دې هیواد ډېرې بدې ورځې لیدلې دي. تر دې وروسته ډېر زیات تعلیم ته اړتیا ده.
د موسیقۍ په دغه محفل کې ځینو فرهنګي یارانو وار په وار له سندرغاړي سعدالله سره ټپې بدرګه کولې. د موسیقۍ دغه بندار چې لما خوستن څخه پیل شوی و، تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.